د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
وایس آف امریکا دی وده د شنبه یا خالی ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 20 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 8 بجې سوې دي، افغانستان کې 9 او دلته واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یو، زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته شراغ لاست وایو، سره ملګری اوسېږئ. په خبرونو کې تفصیلات درته وړاندې کوو، خو اول د نن ورځې سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته ویلي، پاکستان او چین لا د لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت، روزګارونو او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. خو د پاکستان یو اقتصاد پوه قیصر بنگالی وایي، پاکستان ته تر هغه وخت پورې د چین سره د لوی منصوبې نه ګټه نشي رسېدلی تر څو چې پاکستان هم د چین هیواد ته خپل جوړ سامانونه ونه لیږي.
چین کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی بڑا ہے، کتنا ہی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے.
د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنۍ کمپاین کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی. دا په داسې حال چې خبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پولیو په کارکوونکو کې ډزې شوی او په ځدې نن په کوټه کې مظاهرې شوی.
سری لنکا کې چارواکي وایي د ملک په ختیځه برخه کې د مشکوک ترهګرو خلاف لټونو عملیاتو په وخت شپږ ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شي.
او غوښته د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته ویلي، پاکستان او چین لا دغه لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت او روزګارونو او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. د بیلټ اینڈ روډ فورم دویمې غونډې د پرانستې په وخت عمران خان ویلي، پاکستان او چین چې دا وخت اقتصادي لوی لار یا سی پیک په دویمه برخه کې ورګډیږي، پکار ده چې د غربت ختمولو او ماحولیتي بدلون ته ډېره پاملرنه وکړي. پاکستان او چین په کال 2013 کې د سی پیک په نوم یوه لویه منصوبه شروع کړي چې 2.5 ارب ډالر به پې خرڅ کیږي. هر څه که پاکستان او چین دواړه دغه د سیمې د اقتصاد په بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو په پاکستان کې ملت پاله ګوندونه او اقتصادي ماهرین په دغه لویه لار باندې نیوکه کې هم کوي. اقتصادي پوهان وایي د غټې لارې زیاتې ګټې به چین ته رسي، ولې چې پاکستان دومره برآمدات چین ته نشي استولې څومره چې به چین پاکستان ته ورلېږي، چې د پاکستان په زراعت او کارخانو به یې ډېر بد اثر پرېوځي.
د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یومن رائټس واچ ویلي، د پاکستان حکومت له د هواد د شوزو او انجنونو د ودونو په پلمات چین ته د کاچاکولو په ورستۍ راپورونه اندېښمن کېدل پکار دي، ولې چې دا تورونه د نورو 15 اشیایي هوادونو څخه د ناو چین ته د کاچاکېدو د رجحان سره یووالی لري. د هواد د سیاست مداران او بشري حقوقو فعالین وایي، حکومت او فوج لپاره د سترګې پټول نه دي پکار، او باید چې پاکستان ته راتلونکي چینایي وګړو
پاکستان کې چارواکي وایي د پولیو خلاف د ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین سر ته رسیدلې، خو د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په دغه کمپین کې 95% هدف نه دی ترلاسه شوی، چې له کبله یې نور دغه کمپین ودرولی شوی. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم رسیال بابر بن عطا وایي، اوسنی مهم د ګل د ورځې تر د جمعې د ورځې پورې او هغه پوره شوی دی. وایس آف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نوموړي ویلي، د صحت نړیوالې ادارې ورته ویلي چې د پولیو پر روان کمپین کې 95% هدف نه دی ترلاسه کړل شوی، نو د دې له وجې باقي پاتې کمپین ودرولی شوی چې بې ځایه تاوان ونه شي.
د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د خاصدار ځواک په یو چک پوسټا 14 کې 3 سرتیري وژل شوي دي. بل خواته په ډیر اسماعیل خان کې په یو کور 14 او ډزې سوي چې پکې 15 تنه ژوبل شوي. عدنان بټنی نور تفصیلات راکوي.
د چرواکو په خبره نن سهار وختي قبایلی ضلع شمالي وزیرستان شوه تحصیل پر غزه سیمه کې 14 شوې ده. د دوی په خبره خاصدار ځواک څلور سرتیری سهار چیک پوسټ ته راتله او سره ورسیدل. هلته ورته بم ایښودای شوی و چې له زورداري 14 سره یې ور ټنګواله. ځای انتظامیه پخلی کوي چې د 14 له امله دوه سرتیری په ځای وژل شوي او یو بل په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. او د بل ژوبل سوي خاصدار د میرعلي په روغتون کې درملنه روانه ده. په سمدستي ډول د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو چرواکي وایي د پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي سرتیرو لخوا په خپله ولکه کې اخیستل شوې او د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. همدې سره د خیبر پښتونخوا بله انتهایي سویلي زیره ډېره اسماعیل خان کې د رمضان استرانو نومې تند کور نه بهر ایښودل شوي بم ته 14 ورکړې شوې او بیا نشته هم شوې دي. ډیره اسماعیل خان پولیس وای دا پیښه 13 شپه وخته شوې او اوسترنا په کور 14 او ډزو کې دغه کورنۍ یو تن په شمول 15 کسان ژوبل شوې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد ویلي د امریکې او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام لري. نموړي دغه خبره د طالبانو د یو زندان نه د 350 بندیوانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړې ده. د دفاع وزیر ویلي د طالبانو د زندان نه د بندیوانو د خوشي کولو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره د نیټو ملاتړ و.
د سریلانکا په ختیځه برخه کې د وسلوګاری ډله سره امنیتي ځواکونو نشخطه سوي او فوزي ویاند ویلې په کم ځای چې عملیات او نشخطه سوي د هغه کور څخه 15 مړي ترلاسه سوي. تفصيلات ماوج جلیل پر راپور کې.
د سریلانکا میرر ورځپاڼې تر مخه په مشکوک تند د عملیاتو په مهال 14 شوي او د دغه ځای څخه د دایش په جامو کې خوده شوي 150 کیلوګرام بارودی مواد او نور وسله ترلاسه کړې شوې ده. کاتولیک مشر د اتوار پر ورځ په سریلانکا کې د غونډو نه کول ویلي ځکه چې چارواکو د نور بریدونو امکان څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی چې سفري احتیاط دی وکړي شي ځکه چې ترهګر د نورو بریدونو پلان کوي. د تیر اتوار پر ورځ په سریلانکا کې په چرچونو او هوټلونو باندې په ځانمرګي بریدونو او 14 کې د 2500 نه زیات کسان وژل شوي وو. د دې وړاندې چارواکو د 2500 کسانو د وژنو ویلي وو. د سریلانکا چارواکو ویلي د بریدونو مرکزي پلان کوونکی زهران هاشم په بریدونو کې وژل شوی. د هاشم تعلق د سریلانکا کټانګوډي ښار سره وو او د هغه خور مطبوعاتو ته ویلي دي چې ورور یې چې سکړې دي هغه یې سخت ویرولې ده او زیاته کړې ده چې که څه هم هغه یې ورور دی خو دا به یې اوس نه قبلوي. د نور ویلي چې هاشم دو کال وړاندې پورې ورسره په تماس کې وو خو د هغې وروسته غیب شوی وو. د کولمبو مشر پادری ویلي چې هغه په یو امنیتي دستاویز کې لیدل دي چې نور بریدونو ترسره کېدو په اړه خبرداری ورکړی شوی دی او زیاته کړې ده چې د بمی بریدونو خبرداری باوجود د حکومت د دې مخنیوي کولو کې ناکامۍ باندې دی ډیر بد محسوسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په 13 ورځ په ټویټر ټول امریکایانو باندې رغ کړی دی چې د سری د وبا په ضد وکسینې ولګوي. صدر ټرمپ په سپینه ماڼۍ وګړو ته هم ویلي چې د سری په ضد وکسینې د ولګوي چې خپل ځانونه د دې ناروغۍ څخه بچ پاته کړي. دا په داسې حال چې د امریکا په 22 ایالتونو کې نږدې 100 کیسونه د چهارشنبې یا شروع په ورځ راپور شوي چې په کې 15 کال کې دا تر ټولو لویه شمېره راپور شوی.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د انډیانا پولیس ریاست د لوب په یو میدان کې زرګونو خلکو ته د وینا په وخت یو دستاویز لاسلیک کړي چې پکې د ملګرو ملتونو د تجارت تړون رد کړی شوی او دای د امریکای خپلواکۍ لپاره یو بل خطر بللې ده. دغه تړون په کال 2018 کې نافذ شوی او د امریکای په شمول د نړۍ شپږ نوي ملکونو د دې تصدیق کړو. امریکا کې د ټوپکو لرونکو خلکو قومي تنظیم نېشنل رایفلز اسوسییشن کلیزي غونډې ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ ویل هغه د سېنات نه غوښتنه کوي چې د تجارت تړون د تصدیق عمل ودروي او د رد کړي تړون د تبرته په مکمله توګه ختمولو لپاره وایټ هاوس ته راولېږي.
د امریکا عدالت د روس هغه جاسوسي ته د 13 میاشتو بند سزا ورولې. څوک چې په امریکا کې د وسلې ساتونکو پلوي او د یو روسي چرواکي ملاتړ ورته ترلاسه وو په هغه د سیاستوالو سره د ساسباز لرلو تورونه هم وو. روسي جاسوسي ماریا بوتینا نومیږي. هغه تیر کال په جولای کې نیول شوی وه او په دسمبر کې خپل جرم هم منلی وو. په واشنگټن کې د ضلعي عدالت قاضي د جمعې په ورځ میرمن ته د سزا ورولې چې د بند د وخت پوره کېدو وروسته به هغه د امریکا څخه وشړلی سي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼه پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته ویلي پاکستان او چین له دغه لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت، روزګارونو او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت چین په سفر دی، د چین پایتخت بیجنګ کې د دویم بیلټ اینڈ روډ فورم په موقع د هیوادونو د مشرانو د ګول میز کانفرنس سره وینا کیه. د سرکاري ریډیو تر مخه د ډیجیټل رابطو، مهنتکشو، هنرمندو، د تبادلې، تعلیم او ثقافتي رابطو ته پام راګرځولو وړاندیزونه کړي او دا هم ویلي چې د سیاحت لپاره پکار دی سیاحتي راداري هم جوړ کړل سي. خو د چړونکو وینا ده چې د چین سره رابطې سیوا کول او تجارت کولو کول کته هم د پاکستان د لپاره لوی موخه ده، خو په اوسنی وخت کې د پاکستان اقتصاد په ستونزو کې ګیر دی او دغه ټول وړاندیزونه به ځای دي. اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی فایم:
چین کتنی اچھا ہے، کتنی بڑا ہے، کتنی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
چین پہ اقتصادی توګه چې څومره لوی او طاقتور دی، دغه سخص مشتونځي نسی هواره دی. حکومت چې د کومو موکو خبرې کوي، دغه موکې هغه وخت تر لاسه کېدای شي چې موږ د چین مارکیټ ته ورسو او خپل شیان هلته خرڅولو موکا تر لاسه کوم. زمش سره خو د خرڅولو د پاره دا وخت هیڅ هم نشته، کارخانې تړل کیږي او کوم اقتصادي بحران کې چې موږ دا وخت ګیر یو، وزیر اعظم له اړخه د غوړندیزونه څه ځای نه لري. د پاکستان او چین ترمنځ د آزاد تجارت د لوزنامې په اړه هم خبرې روانې دي او وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د روډ اینڈ بیلټ د خوندې سره ووینا کې دا هم ویلی وو چې په دغه دویم پړاو کې به اوس آزاد لوزنامه لاسلیک کیږي. په دې اړه د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاوی چې دا خبره واضح ده چې دا وخت چین د پاکستان د لپاره لوی موقدم رابطې روان دي او اقتصادي لارې باندې د مودې راهیسې کار روان دي. خو دې زیاتوي مواقع خو په بنیادی توګه ډیری دي، خو مسله په تفصیلاتو کې ده. آیا موږ به دغه هرڅه خپل د ګټې، د پرمختګ، د پاکستان د خوشحالۍ او غریبۍ ختمولو د لپاره، آیا موږ د چین څخه ګټې ترلاسه کوو او کنه؟ پاکستان او چین په کال 2014 کې لوی اقتصادي لاره سی پیک پروژه پیل کړې و چې پرې د 22 ارب ډالرو خرڅ راځي، چې در مخه د ګوادر د لارې چین ته نور هیوادونو ته لارو کول، روډونه، ریل لاینونه او اقتصادي سونس جوړول دي. خو څېړونکو وکه کوي چې د دې تر ټولو زیاتې ګټې اوس هم چین ته رسی. د دې نه علاوه پر دغه پروژې د ملتپال ګوندونو له اړخه هم سختي نیوکه کیږي او ویل کیږي چې دغه لار کې بدلون راوستلو څخه د ټول هیواد پر ځای یوازې پنجاب ته ګټه رسی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی وره. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي دی چې پاکستان حکومت له د هیواد د ښځو او انجونو د ودونو په پلمه چین ته د کاچا کولو په وروستۍ راپورونه اندېښمن کېدل پکار دي. تفصیلات هسته په دې اړه د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلی چې د پاکستان حکومت له د هیواد د خزو او جنکو د واده په پلمه چین ته د قاچاق کولو پر وستي بوګنونکو راپورونو اندېښمن کېدل پکار دي، ولې چې دا تورونه د نور 15 ایشیایي هیوادونو څخه د ناوو چین ته د قاچاق کولو د رجحان سره یو شانوالی لري. د هیومن رائټس واچ د چین د چارو مشر سوفی ریچارډسن په یو لیکلي مضمون کې 13 میاشت د پاکستان د یو شخصي ټي وی چینل حواله ورکړي چې پکې هغوی لاهور ښار کې د ودونو او مرکز چاپا وهلی وا او ویلیو چې هل تشپق خزی چې پکې د دو جنکو عمرونه اله دیار لسکاله او چین ته دروانه دو انتظار کولو. د پاکستان شخصي ټي وي چینل ایر واي په خپل ریپورت کې ویلیو چې دغه خزی د سلور لک روپو په بدل چینای وګړو ته وا د کړی شوی وي، او هیومن رائټس واچ په دې مضمون کې لیکي چې د چینای سړو لخوا د پاکستانی خزو د واده کولو د عمل د تیرو کلونو راهسې روان دی. هیومن رائټس واچ په دغه مضمون کې لیکي چې د کال 1980 را په دې خوا چین کې د خزو تناسب کم شوی، او سیړنې ښایي چې چین کې د 1.3 میلیونه پورې د خزو کمې دي، او د دې له کبله چینایي سړي بهر هیوادونو کې د خزو په لټه کې دي. اخوا ایشین ریویو په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان د خزو چینایي سړو ته د ودونو د سکینډل د دواړو هیوادونو اړیکې په داسې حال کې د سخت ازمیښ سره مخ کړي چې په پاکستان کې د چین او پاکستان د لوزنامې سی پیک په حق له منفي عکس العمل مخې ته را روان دي. ایشین ریویو لیکي چې چینایي سړي زیاتره ودونه په پنجاب صوبه کې د بیوزله خزو سره کوي، او دوه میاشتې مخکې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو یو چینایي سړی هغه مهال په اسلام آباد ایرپورټ ونیو چې کله هغه یو پاکستانی جینه چې پیژنګلوې د خپل ټبر په حیث کوله چین ته بوتله. په دې اړه د ډیو ریډیو سره د خبرو په ترڅ کې د سینیټ د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي اوس خو د پاکستان حکومت ځینې چینایي سړو ته شهریت هم ورکوي، او وایي دا اوس په ډاګه شوی چې چینایي سړی راځي او د پاکستان پاکستانی چینکو سره ودونه کوي.
نو دا دوی دا عمل روان کړی دی، د افسوس خبره دا ده چې په دې باندې مرکزی حکومت سترګې پټې کړې دي، غوږونه کاڼه کړي دي، او اسټیبلشمنټ هم پر دې باندې ځان اچولی دی. سره په دوستۍ کې خو دوی بیا هر څه ورکوي. زموږ د ملک حکمرانان څه دي؟ خو بیا زموږ په کار دا دی د خپل وطن یو چې ځمکه دوی ته نکوور، د خپل وطن یو کاڼی دوی ته نکوور. اوس د عزت خبره راشي، د بچیانو خبره راشي، او خو دا ډېر مهمه خبره ده او دغه ده، او پر دې باندې د ازمن ملایانو صاحبان هم ځان اچولی دي، خبرې نه کوي او نغه نه کوي. نو موږ د دې عمل په سخته غندنه کوو، د دې مذمت کوو، د دې خلاف انکوایري په کار ده، او دا چینایان چې راځي د دې سم په کار ده دی چې د دې پسې نظر اچول کېږي، او دا کېږي دا خل د کمې مقاصدو دپاره راځي. نو دا یو ډېر تبصری دغه غواړي، انشاءالله کوشش به دا کوو چې په سینټ کې پارلیمنټ کې پر دې باندې یو دغه راوړو، اوس پر دې باندې بحث وشي او د دې مخنیوی وشي.
هیومن رائټس واچ په خپل دغه مضمون کې لیکي چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو بیا وایي چې د اپریل په 13 نیټه په پاکستان کې د چین سفارت ویلی وو چې چین په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره همکاري کوي چې د دغه ودونو د غیر قانوني مرکزونو مخه ونیسي، او اسلام آباد هم منلی چې د هیواد څخه د پاکستانی جنکو د ودونو په پلمه چین ته د قاچاق کولو عمل روان دی، او د دې باب چین سره په شریکه مخه نیسي. هیومن رائټس واچ په خپل دغه مضمون کې وایي چې پاکستان او چین دواړو لره په دې حق له مخ په زیاتېدونکي شواهدو نوټس اغستل پکار دي، ځکه چې دغه پاکستانی جینکې او ښځې د جنسي غلامۍ د خطر سره مخ کېدی شي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو غړی زهرا یوسف ډیو ریډیو ته وایي که څه هم د پاکستان حکومت دا راپورونه رد کړي، ولې بیا هم پته نه لګي چې دا کاروبار په کومه کچه روان دی. هغه وایي باید چې حکومت د دې پلټنې وکړي، ولې چې په رستو کې نېشنل هیومن رائټس کمیشن هم په خپل رپورټ کې چین او نورو هیوادونو ته د پاکستانی خزو د قاچاق کېدو خبر ورکړی وو.
چاینا ٹریفک کرنا زیادہ آسان ہے، اور چاینا میں ان کی پرانی پالیسی جو رہی ہے ون چائلڈ پالیسی، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد کم ہے آبادی میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے عورتوں کو شادی کے بہانے یا شادی کر کے لے جا رہے ہیں چائنا.
هغوای چین ته د پاکستانی خزو قاچا کول زیات آسان دی، ولې چې په چین کې د یو ماشوم د پالیسۍ لکبله هلته د خزو شمیره کمه شوې ده، او دا هم د پاکستانی خزو د واده په پلمه د قاچا کولو یو لوی علت کېدی شي. که څه هم چین د پاکستان یو دوست هیواد دی، خو که د پاکستانی خزو سره هلته بد سلوک کېږي نو ذمواري د پاکستان په اوږو راځي چې د هغوی د حقونو ساتنه وکړي. د پاکستان په میډیا کې خوار راپورونه وایي چې د دې کاروبار لومړی نخه د پاکستان د پنجاب ایالت کمشمیر عیسوي خزي ګرځي، او ویل کیږي چې کله د غزنانا چین ته بوتلل شي نو د هغوی په پاکستان کې د خپل خپلوانو کورنو سره رابطه قطع شي. خو راپورونه وایي چې چین ته د پاکستانی ښځو د قاچاق کولو کره شمیره نه ده معلومه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ڈیوا، ټویټر @ وی او ای ڈیوا، انسټاګرام @ وی او ای ڈیوا، او پر یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. پاکستان کې د سیاحت چارواکي وایي چې د پولیو خلاف د ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین سر ته رسیدلی دی، خو د سیاحت نړیوالې ادارې تر مخه په کمپین کې 95% هدف نه دی ترلاسه شوی، چې له کبله یې نور دغه کمپین ودرولی شوی دی. رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم مرستیال بابر بنیا تا وای اوسنی کمپاین د ګل د ورځو نه تر جمعې ورځې پورې او هغه پوره شوی دی. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د پولیو مهم 95% نتیجې حاصل کړې دي او کني دي حاصل کړې. د دې متین کولو لپاره عالمی ادارې صحت راته ویلي چې مونږ خبر یو چې دا 95% نه دي.
پنځور د پولیو مهمو هغه مکمل شو. آیا پولیو مهم چې دغه 95% نتایج حاصل کړی دي او کو نه دي حاصل کړی، دا متعین کولو د پاره د عالمی اداره صحت ورلد هیلث ارګنایزیشن اغي ال کیو ایس کوي. اغي ماته وې چې دې مونږ ته پته ده چې دا 95% نه ده، نو هغه مونږه چې 95% نه ده نو ولې مونږه ریسورسز ګورنمنت او ډونر ریسورسز ضایع کړو.
د پاکستان دان رسمانی ویلی په ملکی د امنیتی وزی او په پولیو ټیمونو د بریدونو د پیښو په کتو حکومت د نامعلومه وخت پورې پولیو کمپاین وزندولو. بابر بنیاتا په ټویټر ویلی د پولیو کمپاین په اړوند به تفصیلی بیان خوري چې څومره ماشومانو ته د پولیو د څاڅکي ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د ګل پورس د پولیو ضد پروګرام پیل شوی او ویل شوی په ټول ملک کې به یو کم 30 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. خو د کمپاین په لومړۍ ورځ د پېښور په مشهورو کې ځینو کسانو ویلو چې د پولیو څاڅکو یې ماشومان ناروغه کړي او یو روغتون هم سوځول شوی و او په سونو ماشومان روغتونونو ته بوتلل شوی و. خو چارواکو ویلي و ماشومان روغ دي او پولیو پر ضد غلطه پروپاګندا شوی او په دغه پروپاګندا تورن کسان نیول شوی هم دي.
جی زمونږ جنرالي ټرند دا ده چې انکاری ولدن چې کوم انکاری خلک دي خو ماغه سټانډرډ دی، هغه باندې کوشش کوو کله کله کنورت شي کله پکې دا شې څه واقع شي چې څوک دا شې اخبار اپریږي دي چې دې ده کې د وایکسین سره بچو باندې به وشي را لږ څوک خارخ را لوند شې چې زونه چې وشي واقعیت وشي اور ناغې د وجه نه انکاری هغه لږ زیات شي کله کله. خو ډیفینیټلی انکاری والدین شته او تر څو پر شي دا انکاری والدین وی هغه پورې دا پرابلم به زمونږ د وایرس ختمېدل لږ مشکله چیلنج مونږ ته پاره.
په دغه ورځ په بنو کې د پولیو ټیم ساتونکو پولیس نامعلومو وسلوالو په دغو وجلو او په دې مورز په بنیاد د لکی پولیو ټیم په ساتنه مامور بل پولیس اهلکار په نخښه کړی شوی وو. او د زیارت په ورځ بیا د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیم باندې برید کې یو ښځه کارکونکی وجل شوی او بل جوبل شوی و. زی مطبوعاتو دا وکړي چې د پېښور پېښې وروسته د پولیو ضد کمپاین اغېزمن شوی او ډېر خلکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی، خو چارواکو په دغه اړوند کومه شمېره لنډه د پډاګه کړي. په پاکستان کې د پولیو تازه کمپاین په داسې حال کې اغېزمن شوی چې په هیواد کې تر اوسه پورې د پولیو 8 پېښې مخې ته راغلي. چارواکي وایي په باجوړ، خیبر، هنګو، بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او لاهور کې ماشومان پولیو وهلي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ڈیوا، شبقدر.
وایس اف امریکا جوه دا تاسو خبرونه کې د پولیو د کمپاین په اړه راپور واوریدئ چې دا 15 ورځه کمپاین پای ته رسیدلې. اوس تاسو ته دا راپور وړاندې کوو چې د دې کمپاین په وخت د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د پولیو په کارکوونکو ډزې شوې چې په ځدین په کوټه کې احتجاج شوی. د امید سمسور په راپور کې نور تفصیلات واورئ.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د مدني ټولنې د ښځو او د نارینه وو لوري وسوله. په کوم کې یوازې 15 تنه زده کسانو ګډون درلودي. دوی په چمن کې د پولیو پر ډله باندې برید په سختو ټکو کې وغندي او د دوی په ضد باندې شعارونه هم ورکول.
شهید نسرین کو
سرخ سلام سرخ سلام.
شهید نسرین کو
سرخ سلام سرخ سلام.
پولیو ورکرز کو
تحفظ دو تحفظ دو.
پولیو
د مدني ټولنې فعال غړي جلیل حیدر ایډوکیټ وویل و دغه شوبو ته د حقیقت کولونه وړاندې کړل.
وو محنت کش خواتین ہے، وو محنت کار خواتین ہے جو عزت کی روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں اور بدلے میں ان کے سروں پہ گولی لگتی ہے.
هغه زیارکش شجیدی، هغه محنت کوونکی شجیدی چې په عزت باندې د خپل ماشومانو لپاره د خپل مړی د پیدا کولو لپاره جی او په بدل کې دوی پر سر باندې په مرمۍ باندې وشتل کېږي. امیرایاز د پروګریسیو الاینس سره اړیکه لري. د ویل چې دلته اوسم د پولیو یا د ګوزند ساسکو د ورکولو په ضد باندې فکر موجودیت لري.
موږ دلته دا مطالبه ده چې دا کم پولیو ورکرز چې کم دا شزی دي، دغه په ډیر سختۍ او په ډیر کم ویجز باندې دغه کار کوي، د غربت د لاسه تنگ دغه شزی دا کار کوي او دوی دا د رجت د مخته دلته چې کوم دغه سوچ دی چې دا شزی د کور د باندې نه غراوزي او دا د پولیو مخالف چې کوم سوچ دی د دې شکار سوله دا شزه. موږ د حکومت سره دا مطالبه کوو چې دا د پولیو ورکرز ته تحفظ ورکړي او د دوی چې کوم ویجز دی دغه دی وربړاو.
په دغه مظاهره کې ګډون کوونکو د پولیو د څاسکو ورکولو د شوزو د ملازمت د مستقل کولو غوښتنه وکړه. څرګند دی چې درې ورځې وړاندې د کل عبد الله د سلطانزی په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د پولیو د څاسکو ورکونکو شوزي هدف کړلې چې په دوی کې یو وجل سوی و او بل بیا کاری ټپی ده. په بلوچستان کې په تیرو 15 کلو کې د پولیو تر لاس زیات شوزي وجل سوی دي چې د زیاتره پیښو مسولیت تندرو مذهبي ډلې په سر اخلي. د پولیو پر ډلو باندې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې الته په خیبر پښتونخوا کې هم بریدونه تر سره کوي. دغه دواړه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په دې دواړو سیمو کې د پولیو په ضد باندې خلک ناوړه ګنګوسې هم خوروي. پولیو هغه وایرس دی چې په نړۍ کې اوس ختم شوی دی. یوازې په درې هیوادو کې پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې له موجودیت لري. خو د روغتیا نړیواله اداره وی چې په نایجیریا کې هم له تیرو دوو کلو څخه د ګوزند څخه د غزمن سو پیښه نه درامسته سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس اف امریکا د وړه خبرونه دوام لري. یو بار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوښتي سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجینګ کې د بیلټ اینډ روډ فورم غونډه ته ویلي پاکستان او چین لا د غلوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. د پاکستان یو اقتصاد پوه قیصر بنگالی وایي
چین کتنا ہی اچھا ہے, کتنا ہی بڑا ہے, کتنا ہی طاقتور ہے, اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں, اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے, ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے.
د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی. دا په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پولیو په کارکوونکو کې ډزز شوی او په ځاد نن په کوټه کې مظاهره شوی.
سری لنکا کې چارواکي وایي د ملک په ختیځه برخه کې د مشکوک ترهګرو خلاف د لټون عملیاتو په وخت شپږ ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شوي.
او وځ د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجینګ کې د بیلټ اینډ روډ فورم غونډې ته ویلي پاکستان او چین لا د غلوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت او روزګارونو د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. د بیلټ اینډ روډ فورم د دویمې غونډې پرانست په وخت عمران خان ویلي پاکستان او چین چې دا وخت د اقتصادي لوی لارې سی پیک په دویمه برخه ورکې ورګډیږي پکار ده چې د غربت ختمولو او ماحولیاتي بدلون ته ډېره پاملرنه وکړي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت له د هیواد د شوزو او انجنونو د ودونو په پلمه چنده د کاچا کولو په ورستۍ راپورونه اندیشمن کېدل پکار دي. د ولې چې دا تورونه د نورو 15 هیوادونو څخه د ناو چنده د کاچا کېدو د رجحان سره یووالی لري. د هیواد سیاست مداران او بشری حقوقو فعالین وایي حکومت او فوج له په دې رجحان سترګې نه دي پټول پکار او باید چې پاکستان ته د راتلونکو چینایي وګړو سره نه وسی چې غوی د راتګ مقاصد ترلاسه شي.
پاکستان کې چارواکي وایي د پولیو خلاف ته ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین سرته رسیدلی. خو د صحت چارواکي د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه په کمپین کې 95% هدف نه دی ترلاسه شوی چې له کبله یې نور دغه کمپین ودرول شوی دی. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام لپاره د وزیر اعظم مرستیال بابر بن عطا ویلي اوسنی کمپین د ګلد ورځنه تر جمعې ورځې پورې او هغه سرته رسیدلی.
د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د خاصدار ځواک په یو چک پوسټا 14 کې درې سرتیري وژل شوي دي. او بلخوا په ډیره اسماعیل خان کې په یو کور 14 او ډزې شوي چې په کې 15 تنه ژوبل شوي دي. په سمدستي ډول د برید زمواري چانه د منلې چارواکي وایي د پیښو وروسته ټوله علاقه په ګیر کې اخیسته او لټون عملیات هم پیل کړي.
افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد ویلی د امریکې او افغانستان ترمنځ همکاري به روانه وي. نوموړي دا خبره د طالبانو له یو زندان څخه د 350 بندیوانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړي.
د سریلانکا په ختیځ برخه کې د وسله والې ډلې سره امنیتي ځواکونو نشخته شوی او فوجي ویاند ویلي په کم ځای چې عملیات نشخته شوی د هغه ځای څخه بیا 15 مړي ترلاسه شوی دی. د فوج ویاند د جمعې په ورځ ناوخته ترسره شوی عملیات وروسته د کور څخه شپږ ماشومان په ګډون هم دا 15 مړي ترلاسه شوی.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د انډیانا پولیس ریاست ته لوبو په یو میدان کې زرګونو خلکو ته د وینا په وخت یو دستاویز لاسلیک کړی چې پکې د ملګرو ملتونو د تجارت تلون رد کړی شوی او د امریکای خپلواکۍ لپاره یو بل خطر بللې. دغه تلون په کال 2014 کې نافذ شوی او د امریکای په شمول د نړۍ شپږ نوي ملکونو د دې تصدیق کړو.
امریکا عدالت د روس هغه جاسوس ته د 13 میاشتو بند سزا ورولې. څوک چې په امریکا کې د وسلې ساتونکو پلوي او د یو روسي چارواکي ملاتړ ترلاسه و په هغه د سیاستوالو سره د ساز باز لرلو تور هم و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده vo.a.divanews.com.
کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. ته افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد ویلی د امریکای او افغانستان ترمنځ همکاري بروانه بي. موږ دا خبره د طالبانو د یو زندان نه د 350 قیدیانو د راخوشي کولو په مناسبت کې کړی دا ریپورت په د افغانستان د ډی ریډیو خبريال حقمل روان کړی.
د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له یو زندان څخه د 350 بندیانو د راخلاصېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام پیدا کړي. په دې مراسمو کې چې نن د دوشنبه په ورځ د اسیرو شوو امنیتي ځواکونو د کورنۍ غړي او د ناټو ځواکونو فوزي چارواکو هم برخه درلوده، د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د ازادیدو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ملاتړ هم موجود و.
دای وای دی جنرال میلر او دی هغوی له ملګرو مننه دا چې په دې عملیاتو کې له همکارۍ مننه کوو، بلکې ستاسو د ښوونې او روزنې اکمالاتو پر هر هغه ځای کې چې اړتیا وه اوږه په اوږه درېدلې. دا همکاري به د دوو هیوادونو د پوځیانو، د دوو ملتونو او د دوو هیوادونو هیڅ وخت له یاده ونه وځي او تل لپاره به دوامداره پاتې کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې وړم ورځ په عملیاتو کې د طالبانو له زندان څخه آزاد شوي 22 تنه، د ملي اردو سرتیري 4 کمانډویان، یو تن د ملي امنیت کارکوونکی، 8 تنه پولیس او 8 تنه ملکیان شامل دي. دفاع وزیر اسدالله خالد زیاته کړه هغه شمیر افغان ځواکونه چې لا هم د وسلوالو مخالفینو سره په بند کې دي، د افغانستان په هر برخه کې چې وي دی افغان ځواکونو لخوا به آزاد شي.
هغه ورونه چې نور تر اوسه پورې پاتې دي هغه هم د موږ په زړه کې دي. نه پوهېږم چې هغه ورونه چې اوس هم د دښمن په اسارت کې دي هغه به هم دا غږ اوري که نه. خو ملت ته هم همدا وعده ورکوم، تاسې ته هم او که دوی د موږ غږ اوري هم، چې انشاءالله رحمان چې په هره ګوښه کې وي موږ به پسې ورځو او د دوی ژغورنه د موږ مسؤلیت ده او موږ به انشاءالله د دوی ژوند هم ژغور.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په سویلي کندهار، روزګان، هلمند، ننګرهار، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې لسګونه ملکي وګړي او افغان ځواکونه یې د طالبانو او داعش ډلو له زندانونو څخه آزاد کړي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، کابل.
ویس اف امریکا دی ودا د افغانستان څخه یو بل راپور ته وړاندې کوو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې چې باید د شوزو برخه هم وي. تفصيلات په دې اړه د اکمل روان پر راپور کې وړاندې کوو. درته
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په ترسره شوې څېړنه کې افغان میرمنو ویلې د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې ترسره کول به یو سیاسي معامله وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د دوشنبه په ورځ خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلي کېدل لپاره مو غرزولې شي.
درخواست
دیوای پدی چیغانه کې د خز غختنه داد چې د سولې په ټوله پروسه کې لا پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکرات او سولې تفاهم نامې تر پلي کېدو پورې افغان میرمنې پکې اغیزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې پدی پروسه کې ولري. سیما سمر ویلی په دې څیړنه کې افغان میرمن ویلی چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګرو ملتونو د یوې بې طرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څیړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل دیوای هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره د افغانستان خلکو زرګونه قربانۍ ورکړي او د هغې ساتنه یې کړې ده، نه غواړو چې یو ځل بیا یې د لاسه ورکړو. هر هغه څوک چې سوله کوي را دې شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي، ځان دې نومان کړي، خو نشي کولی چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پښو لاندې کړي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواوونه له شرط پرته د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل، کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کېږي، باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوې وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو د علمی څیړنې وړاندیز ته د جدي پاملرنه وکړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABANE.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او وجود خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شبو. قبالی سیمو کې د جرګو شورا په نظام باندې ډیر خلک وایي چې باید دغلته صرف د قانون واکمنی وي، د جرګو نظام نه وي. خو ځینې خلک جرګې د دغه سیمې د یو اوږد تاریخ سره تړي او وایي چې دا به د قانونی نظام سره اوګه په اوګه د خلکو مسلې حل کوي. رپورت پی د مردان نه د ریبر ریډیو خبريال ریاض حسین راک.
په پاکستان کې د 15 ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې ورګاډی کړی شوی قبایلی ضلعو کې د پاکستان د اساسي قانون لاندې عدالتي نظام، پولیس او انتظامیه د یو بل نه جدا کړی شوی ده او د وخت د تیرېدو سره سره به په دغه سیمو کې د پاکستان نورې ادارې هم کار شروع کړي. خو د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي په دغه سیمو کې بعد د جرګې نظام هم بحال وساتلی شي او د قبایلي روایتو مطابق د خلکو ستونزې به د جرګو په ذریعه هوارې کړي شي. په دې حقله د قبایلی مومن ضلع د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومن وایي په څو ورځو کې به په قبایلی ضلعو کې جرګه کونسل جوړ کړي شي.
دا هغه موږ د زوړ سیستم کې چې کومه جرګه وه دا غي نه د کې اختیارات زیات دوی چې کومه جرګه و کې ډي سي اي سي ته بم اکسپټیبلی، ډي پي او ته بم اکسپټیبلی، عدلی از موږ چې کوم عدلیه ده هغه ته بم اکسپټیبلی. نو دا هم چې دا ډېر پاورفل دغه د کونسل دی. تاسو پته چې موږ قبایلی سیمو کې لینډ ریکارډ نشته دی. نو حقیقت دا دی چې هغه باندې موږ د مشرانو ډېر خپويږي، پوله باندې پوئږي په شاملاتو باندې پوئږي نو دا سیزونه چې کوم دي کمی پوری دلته پټواري نظام نه استابلیش شوی هغه پوری به دا سیستم دوی چلی داسې نور زمونږ چې کومې قومي مسلې راځي چې هغه حل نه وي نو هغه به همدا جرګه حل کوي.
د مومندو دلی سره تعلق لرونکي سیلنکار او صحافي شمس مومند وایي د پاکستان آئین سره متوازی بیل نظام په دغه سیمو کې نشي عملي کېدی. پاکستان په اساسی قانون کې د 15 ترمیم د لاندې په قبایلي ضلعو کې آرٹیکل 270 ختم کړی شوی دی. د کوم تر مخه چې ځایي انتظامیه ته انتظامی عدالتي او د پولیس اختیارات هم حاصل وو. څو ورځې وړاندې په باجوړ ضلع کې هم د انتظامی او ځایي سیاسي وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله په سوشل میډیا یو تود بحث روان وو چې پکې په خصوصي توګه په دغه قبایلي ضلعو کې په انتظامیه سخت ټکونه هم شوي وو. په قبایلي مومند ضلع کې ځایي مشران ملک صاحب خان او ملک شمس الرحمان وایي زمونږ د یاري وی چې دغه روایتي نظام جرګه به ختم کړی شي خو اوس مونږ مطمئن یو چې جرګه به بحال کړی شي. دوی زیاتوي چې په دغه جرګه نظام کې بډې رشوتونه ختم کړی شي نو د دې اثرات به نور هم زیات شي.
اوس جرګه روانه دي ټول رسمي خبره ده د پولي پټي خبره ده قومي خبره ده مړي خبره آ خبره روانه دي واه خبره به شته وایي هغه مشران ته چې کوم مشران مکه هغه پیسې لیکولي مرکو ارصایب خپل خپل دستخط کې چا کمیټه غوښته ته منزور وي
نو زوم چې دا عمل خو په سیټر کې د 10-15 کارونه جاری او ساری دی خو که په هغه طریقه دلته وشي کومه طریقه چې په سیټر کې ده هغه زړی جرګې ته جوړې نکو هغه زاړه واک اختیارونه ته جوړ نکو زه خدا د نشم یقین کوی چې دا به پاک او شفاف
په صوبه کې په نوې شامل کړې شوي ضلعو کې اگرچه د ادارو د عملي کولو نظام په قلاره روان دی خو د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې په زړه انتظامیه یعنی د پاکستان په ډی ایم جی ګروپ باندې هم دا نیوکه کیږي چې هغوی د اختیاراتو تقسیم ته تیار نه دي او ځایي مشران هم دا نه غواړي چې اختیارات د هغوی نه لاړ شي. په دې حق لا شمس مومند د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
بیوروکراسي او بل څه ټول مراتب هسته خلک چې دغه نظام سره د غوښتنو مفادات لري شوې دي کاغه سوال او بیوروکراسي دا کاغه ملکان دي کاغه د لوکل اډمنستریشن دي د دا ټول په کیسنا سره شکل کې داغه د بقا لپاره لافي وهي او خپل کوششونه کوي او د ټول نغټ مقاومت په کې د وخت د حکومت ان کلیئر پوزیشن دی چې حکومت په خپل باندې نو پراپر هوم ورک کړل دي لپاره او نو تر اوسه پورې هغوی داسې یو اداره جوړ کړی چې هغه ته د ټول کار حواله کړی.
د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د کال 2014 راهسې د پولیس په نظام کې د اصلاحاتو په وجه ډی آر سی یعنی دلی د شخړو د هواري کونسل جوړ کړی شوی دی چې د پولیس د نظام یو برخه ګرځول شوی ده او ځایي پولیس وایي چې دغه نظام په ذریعہ ګڼ شمیر وړې ستونزې هم هواري شوی دي او په عدالتونو بوج هم راکم شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو پښتون ولسی تحریک بانی او مشر ډاکټر سید عالم مسعود په خپل یبا ورستۍ سیړنه کې وایي چې پښتانه د بشر وژنې سره مخ دي خو ولیدي چې د بدقسمتۍ نه دی پښتانه تر اوسه پورې د دې قابل نشو چې په نړیواله ټولنه کې خپل مقدمه په سمه طریقه باندې وړاندې کړي. په دې باندې یو رپورت د پیښور نه د ریډیو خبريال مدثر شارک.
دغه علمی بحث پاکستان کې د پښتنو د نسل کشی په موضوع را جوړ کړی شوی چې پکې پښتنو سیړونکو پوهانو او بلابل مکتبه فکر سره تړاو لرونکو ګډون کولو. د بحث په موقع ډاکټر سید عالم مسید خپله سیړنه وړاندې کړه او د ملګرو ملتونو د اعلامیو تر څنګ نړۍ کې چې بلابلو وختونو کې مختلفو کامونو یا د مختلفو مذهبونو منونکو سره نور کم زیاتی کړي دي هغې وړاندې کړل او بیا د هغې موازنه پښتنه سیمې کې موجوده حالاتو سره وکړه. او نوموړی ډیوه تبای ملګرو ملتونو کال 1948 کې د نسل کوشی مفصل تعریف کړی دی.
د اقوام متحده د 1948 چې کوم کنونشن په هغه کې ویلی و هغه دا وایي چې یو خاص قبیله قوم چې کله د افراد وژني دی ټارچر کوي دی جیلونو ته اچي دی غیبی دی ته داسې ماحول جوړوي چې هغوی ته ژوند ژواک ګرانوي نو دا نسل کوشی دی. نو د پښتنو په حواله سره خود د دینم زیاته ده.
زیاتای د دغه تعریف لاندې پښتنه سیمه د هاغه وخت نه د نسل کوشی ښکار ده کله چې د ملګرو ملتونو هم د دغه کنونشن د منځوري دو په وخت دلته د بابړي پی خرامینسته شو. سیولنه کې په ګوته شوې ده چې د برما روهینګیا اوسیدونکو سره هاغه ظلمونه نه دي شوي کم چې دلته پښتنو سره شوي او روان دي، خو ملګرو ملتونو دغه نوټس واخستو د پښتني سیمې په حق لس خبره نه کوي. او یو ناقد ډاکټر درویش افریدی نه مو چې پښتنه وکړه سوجه کې دې شي آیا ملګري ملتونو د جانبداري نه کار اخلي یا روهینګیا خپل مقدمه په سعید توګه وړاندې کړې وه او کنه پښتانه خپل ستونزه نړیوالو ته وړاندې کولو کې ناکامه دي. نو هغه وایي
نو نړیوالو خدا سي کتل چې دا خلک لیونی شوي دي دوی زمونږ خو بهر نړۍ ته وتلونه په مونږ به خلې بند کړې وه. اوس څه کار دا وشولو چې نړۍ ته زمونږ غږ رسیږي او نړۍ هم پوهه شوله چې دلته لوبه سره روانه ده. دا اوس اف اے ٹی ایف لا روان دي دوی بلیک لیست کوي نورې کیسه ټول دنیا ورته ګوته نیولې دي. نو دا داسې ښایي چې نړۍ هم بیدار شوله خبرېږي زمون کام کې هم بچی بچی نه ته پښتنو کا هغه به درته وایي چې د دې لوبې تر شا اصل څوک ناست.
زیاتای 55 کال وړاندې به ډېرې خبرې پټې پاتې شوې او معلومات په ډېر کم ترلاسه کېدل، خو اوس د پرمختللو هیوادونو تر څنګ د رستو پاتې هیوادونو معلومات پټول ګران کار دی. خو د مباحثې په وخت ځینو پوهانو نظر لرلو چې کوم ریاست نسل کوشی کې ککړ ګرځول د نړۍ د لویو طاقتونو بغیر نشي کېدی او د دې په شا د غټو طاقتونو اقتصادي ګټې ولاړې وي. البته غټ طاقتونه بیا هغه وخت د یو ریاست خلاف یو خلشی کله چې معاملات د لاس اوزی او د نور نړۍ امنیت ته خطر پیدا کی. د مباحثه په اخره کې ډاکټر اجاز خټک، شیر افضل شینواری، ډاکټر درویش افریدی او خپل ډاکټر سید عالم مسید د مختلفو پښتنو جوابونه وویل او فیصله وشوه چې داسې په نور علمی موضوعاتو به غونډه را جوړی، تنقیدی بحث به پکېږي او عام اولس ته به رسي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
The Washington DC na da VOA diva khbarawana da ka mobile phone iPad ya computer dar saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe pateda www.voadivanews.com hedinakai.
وایس اف امریکا چې واده خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑ وړاندې کیږي. د قبایلی ضلع شمالي وزرستان په شوه تحصیل کې د خاصه دار ځواک په یو چک پوسټ اچ او د نه سوي چې پکې درې سرتیري ورل سوي دي او بل خوا ډیر اسماعیل خان کې په یو کور 14 او دزي سوي چې پکې 15 تنه شو بل سوي. عدنان بچنی نور تفصيلات راکوي.
د خیبر پښتونخوا په دوه بیلابیلو ضلعو د رئیس ملخان او شمالي وزیرستان کې غبرګې چاودنې شوې چې په درس کې د خصیدار ځواک درې سرتیري وژل سوي او د خصیدار ځواک یو بل عسکر په شمول ناشدې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. بل پلو په جنوبي وزیرستان کې خصیدار ځواک ته له 13 میاشتو راسي تنخانه ترلاسه کېدو له امله په سیمه کې امنیتي چک پوسټ خالي کړی دي. د چارواکو په خبره نن سهار وختي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان شوه تحصیل پر غزې سیمه کې چاودنه شوې ده. د دوی په خبره خصیدار ځواک څلور سرتیري سهار چک پوسټ ته راتله او سره ورسېدل. هلته ورته بم ایښودل شوی و چې له زورداري چاودنې سره یې ورټنګواله. ځای انتظامیه په خلای کوي چې د چودنې له امله دوه سرتیری په ځای وژل شوي او یو بل په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. او د بل ژوبل شوي خاصدار د میرعلي په روغتون کې درملنه روانه ده. په سمدستي ډول د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو چارواکي وایي د پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي سرتیرو لخوا په خپله ولکه کې اخیستل شوې او د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کلونو کې خاصدار ځواک ډېر د بدامنۍ د پیښو نه د ښکار شوی او په سیمه کې د 15 کلن ضرب عذب عملیات وروسته تازه پیښه په خاصدار ځواک د برید غټه پیښه ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي د ضرب عذب عملیاتو کې په شوه تحصیل کې عملیات نه و شوي او دا علاقه هم داسې پاکه ګرځول شوې وه او کډول شوي خلک ورته زر بیرته ستانه کړی شوي وو. خو په یاده سیمه کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې مخې ته راځي. همدې سره د خیبر پښتونخوا بله انتهایي سویلي زیره ډېره اسماعیل خان کې د رمضان استرانو نومې تند کور نه بهر ایښودل شوي بم ته چاودنه ورکړی شوې او بیا نشته هم شوی دی. ډیره اسماعیل خان پولیس وای دا پیښه 13 شپه نه وخته شوی او اوسترنا په کور 14 او ډزو کې دغه کورنۍ یو تن په شمول 15 کسان ژوبل شوی دی. روغتون چرواکو په خبره په ژوبل شوی کسانو کې د یو روغتیا او حالت مرګونه دی. پولیس وای داسې معلومیږي چې دغه شتمن کس نه تونلارو کلنګ غوښتی او د پیسې نه ورکول وروسته د هغه په کور 14 او ډزې شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې دغه پیښې په داسې حال را مخته شوی چې رد الفساد نومي عملیات په ګرد هیواد کې دوام لري او حکومتي چارواکي وایي د رد الفساد نومي عملیاتو پر مهال د وسله والو ملا ماته کړې ده. بل پلو په قبایلي سړي جنوبي وزیرستان کې خصیدار ځواک چارواکي وایي کچا هم دوی په پولیس کې شامل کړي سوي خو له 13 میاشتو راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړی شوي چې لوجه انتهایی زیات مالی مشکلات سره مخامخ شوی دی. دیو سره حال تیرولو پر مهال خصیدار ځواک یو چارواکی میرسلام اول یوازې په وانه سب ډیویژن کې نږدې 400 زیات خصیدار ځواک اسکر دی او دوی 13 میاشتو راسې تنخواګانې نه ورکړل کیږي. هغه وویل دغه تنخواګانو خلاصېدو لپاره دوی په وروستیو کې احتجاجي مظاهرې کړي او حکومت ورسره ژمنې هم کړي دي، خو دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. هغه وویل په سیمه کې خصیدار ځواک په اجتماعي طور سره دا پریکړه کړې چې تر څو پر دوی ته تنخواګانې نه ورکړې شوې دوی به خپل ډیوټي اړین نه کوي او چیک پوسټ یې په بشپړ ډول سره خالي کړي دي. زیاته کړه چې تر څو دوی ته دغه تنخواګانې نه وي ترلاسه شوې دوی به خپل ډیوټي اړین نه کوي.
څڅڅ وګم په داسې یو وکړلې په دې غاوې په ونه او په سټینم پښې کړل نو دا په سلام وکړلا چې یو په نو په سټینا ته ورسی نو په لې خلاصایي د څه په مستا تان خنه ویګو کړی او خو موږ به څنګه مانلې د تبدل په لې پولیس څنګه دې پټی چې پولیس نه کاږي مشتي او دا بانتان خلک
د دونه د چورسته میاش دوی د پولیو څخه هم بای کاټ کړو او خپل ماشومانو ته پولیو ساس کې نور کول. خو پسله هغه دوی ته حکومتي چرواکو تنخواګانو ورکول با ورپر کړي وو چې دغه پریکړه بیا واپس کړه. په دې اړه مو کله چې سیمک شهید انتظامی مرستیال مشر ایډیشنل کمشنر دل نواز نو پوښتل نو څه داسې جواب یې ویلې.
دې وجه دا ده کنه چې بیسیکلی ګورنمنت سفران چې کوم دی هغه یو ډیسیژن کړو چې چون کې دا مرجر دا ایشوز روان دي نو خاصدار چې دی دا د دې ټول سیلری چې دا تاسو کمپیوټرایز کړو اوس دوی دا ایشوز دا دي چې دوی وایي چې راځو موږ هم د چا په نوم باندې لیکو.
دا یادونه ده چې د ملک وزیر اعظم عمران خان وروسته یو شته یاد علاقې سفر کړی وو او د سفر پر مهال ورته د سیمه مشرانو د خصیدارانو د تنخواګانو خبرې هم په ګوته کړې وي. خو عمران خان د خپل خبرو پر مهال د دغه خصیدار ځواک د تنخواګانو په اړه څه خبرې نه کړې تکرار. عدنان بیٹنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
که موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202 02 02 05 03. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یئ.